پرتګونه به وکولای شي.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د ازادي ملمت هسته معرفي کوي خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته ورشو لاند خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم ویل بندیزونه او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتون لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورزنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت جرګې مخ نشته نیولې. په روان خبرونه کې مو خپل خبريال د خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان له مختلفو سیمو په لار دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بند کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو نن د کمکو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت په خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غرزشناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو ل یو زرو یو سلو شل ورځو څخه را پدې خو ل دولس کلنو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د یو لس کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراج په قزل حصار کې دم شوې دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
د ازادي ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د ازادي ملمامونن داسې او څوک د چکلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانې روزلي او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنگلاديش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنگلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلی غرشین، ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څنګه تاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپله ځان ور پیژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملباسي او خوشاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخسته، هیله غرشینې. د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلی دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رښتې او د نرسنګ دپاره وه. او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن اتحادیه دی، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره ومه تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر راتګ پورې. فزیکی ورتلم فعلا آنلاین دا باور سره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګۍ د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله، کراته وای چې اغلی غرشین، چیرې پیدا شوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي؟ متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نورې صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي. دریم صنف نه بیا کابل ته راغلی، درسونه مې کابل کې ویلي دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه په اداره او منیجمنت او بانکداري کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې، یعنی 14 پاس ته خلاصه شو. ولې په همدې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شو چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د مین دومرینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې زه زه غواړم چې طب ویم، نو 9 کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د مین د خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم مین د ته خدمت وکړم د قابلګۍ مسلک، چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړو. او په تېره شته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، چې هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې ښه باندې کار کوم. همې کلینیکي کار کړی دی او همې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې مشهورې رښتې وي، د انجینرۍ په ډېر کوچنیوالي کې چاپ به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شي؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
نورې صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته بخصوص رشتې چې مې خوښېدې چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاده وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې د مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پانځینې یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې د مین د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي، تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، 2 کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې، تقریبا د درته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نورو خویندې ورونو هم دلته په پوهنتون کې محصلین او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پکې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که دسې مبالغه نه شي، نو 2 هفته پس 3 هفته پس حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یادو. بس
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلګان چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفر نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس ویو او بېرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې، او معاون د قابله او ده تر 2014 سمه پوری یعنی تر 2014 سمه یا 12 سمه پوری اوس هم دی زمان قابلی 14 پاس ڈپلوما سوی باندې فارغیږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت پانځه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې نو هغه ځای نه موږ بچلر قابلیت فارغ ورکړې او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت پانځه شروع کړې چې خوشبختانه نجونې پکې ویل شو درس پکې ویل او یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولې شو په جګه سوی باندې د هغو کده درس یو فلانه موږ ډیپلوما شمسلین لرو ډیپلوما فارغي نو د شلم نه را پدې خو موږ ته 14 پاس فارغي دي اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغي کی نو کری کولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق دا پکې ده ولی او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې
بل ډیر ښه ځینو قسم لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي نرسانو قابلیتان دا دواړه تقریبا سره تړلي توپیر پڅ کده د مسلکي په لحاظ
مننه نو ریسپ ډیره مهمه موضوع ده نرسنګ او قابلیت ډیره زیاته تفاوت لري ځکه قابلیت و مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابلیت په خپل فیټ کې ټول کاري د مور او د ماشوم سره ده او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي د نرسنګ رشته چې ده د طبابت کې د ستون فقرات یا د بک بون په نوم یادېږي د یو په ټول رشته د طبابت کې ټول کې باید تکلیف نرسنګ په برخه کې باید د رشته په مورد درس وي او د یو کولای شي چې ټول هغه ناروغان ته کله زړه ناروغ دی کله اورتوپیډی دی کله ګوشو بولون دی یورولوژي ده یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغه په هر رشته کې دغه کېږي د روزل کېږي اما جنرال نرسنګ وي الته کار کوي تفاوت دا ده چې هغه د نرسنګ درسونه وي ټول په صورت مملکه جراحي داخله پاتالوژي امراض ساري فارماکولوژي مکمل او قابلیت و مشخصه تخصصي رشته ده چې ده یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمل په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي او د دې ورشته نه مکمل په خپل رشته کې د غوځي ده سپیشلیست قابلیت یا په اصطلاح په مجبوري ويم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره ورته زبون نرسنګ جنرال دی عمومي دی هغه ټول موارد وي او به قابلیت په کلینیکونو کې په مسایې ولادي شفخانو کې په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي او نرسان په صورت هم په ټولو برخو کې د تفکیک کار کوي
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي مثلا د نسایې ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې نوري صاحب مونږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو ځکه زمونږ اوس ډیره قابلیت چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې فوق پی ایچ ڈی لري په قابلیت کې هیڅ نه مشکل نشته یعنی چې زمينه د تحصیل برابرې فعلاً دا مشکل تقریبا رفع ده لسانس شروع شوه ده په ماستر یو په دې باندې کارونه شوې دي اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د زیری بیرونی مملکتونو نه ماستر یو ډاکټرا داخلي خپل رشته کې البته په قابلیت کې د آی سی ایم یعنی د قابلیت نړیوال اتحادیه د پروتوکول سره سم
د کولې شخص خپل زده کړې په دغه کې وکړي د قابلیت کې مخته ځي ډېر ښه کرا شو اغلی غرشین تاسو د کلونیکلونو تجربه لري د قابلیتګۍ ډېر لور په توسي مو ته هم تللی وای ډېرو مایندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده کوي شرط وای چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګان روزلې دي
زه کله چې د قابلیت پروګرام نه فارغ شوم خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شول او د هغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو کله قابلیت د استادانو روزنه دا کړ خپل د مسلک کې د نصاب جوړول دي کتابونو لیکل دي کړه د غیري ول درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ور کړی دی په زاول پاتون کې به درس ور کړی دی قابلیت غارو لپاره چې تقریبا د زاول د متامن پروګرام نه د دغیو د غیره تیار دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړی دی او همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غضنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 2 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چونزه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ورداخلي او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوري یا ارزوي د قابلې گی په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 2 لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې، من جمله د روغتیا په برخه کې، هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلې گی په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبرېږي په لرې کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازمه ده، میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیر 2 لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلګۍ کې درلودل، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابلګۍ دپاره لرل، شاید په 9 ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو، یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلګۍ پروګرامونه د افغانستان په 24 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دورې دي، کم دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنې په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو، د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي، راوستیم دي 2 کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابلګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلق پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه
مګومان کوو چې هغه قابلګان ستاسو روزې لر ولایتونو یا هغو کې هغوی هلته نه پاتې کېږي، هلته کار نه کوي، راځي ښار ته هدف مدا ده؟
نه پاتې کېږي، ډېر کم راځي. زمونږ ډېرې زیاتې قابلې دي اوس چې په ولایتو کې کار کوي، تقریبا په لرې پرتو سیمو کې کار کوي. تاسو باور وکړئ څه تقریبا یوه میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې، داخل بلخ کې موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه 10 لس جونې وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګانو د ولایت نه، د یوې لرې ولسوالۍ نه، په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله. 2 کلن پروګرام یو یو، او سند د فراغت یې واخیسته، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقررې واخیستله، کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زموږ قابلې هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور او عنعنات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعنات بل لري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلګۍ په برخه کې په تیرې بیا ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب د فرهنګي د لحاظ خو موږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنې تر څو چې بدی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې خانه کېدل چې خپله یو ځوان نور راولېږي، یو ځای کې 2 کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي، لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا 2 قابلې ولري. یعنې اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوې او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمندي دې ته لري چې 2-3 نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنې پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوې وه، که به سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کښې به لس نجونې وي. ولې اوس خوشبختانه که په سلو کښې شپېته نجونې نه وي، نو په سلو کښې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کښې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي هم ورسره شته دی.
آقای غرشین، په دا ژوند کښې په تېره بیا په کاري چاپېریال کښې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي، که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښي کړی وي؟
زما په مسلک کښې هره لحظه ما ته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ ځي، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ځي. یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کښې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کښې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کښې مې قابله راوستلی، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کښې ورته کلینیک کښې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل دپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوسته او په دې احساس مې وکړه چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټ کومک ورسېږي، یعنې دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې وي. خو دا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کښې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار را ځي زما دپاره هغه ښه خاطره
ده. ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخې خاطرې شته دی. په یو شفخانه کښې مې کار کوه، نوري صاحب شاید ډېره دردناک یې، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره ینه ځای کړې وه چې په اصطلاح باندې د ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم دې کور ودانې مور واخیسته شفخانه کښې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شم. دا مور عملیات یې ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلته ینې واخیستله پوینټ، او مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کښې و، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په همه شفخانه کښې وه هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کښې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نو د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کښې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هرې شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دې په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصتېدله کور ته تله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کښې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله او مور ته دغه نه شوه دا ونه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کښې دا وه چې کله زه تلي وم ویزې ته، ډېر لرې ولایت ته تلي وم، ولایت نوم نه به نه اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کښې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جګه کړې وه ډې کښې اچولې، نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده پیوزان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکتران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کښې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص د نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته وویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کښې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید پیوازې ته د غوکو ده ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کښې بېرته هر څه چې مونږ ویل قبول یې نه کړه، موټر کښې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
زیاتېبلې بلې نه نور به ترخې نه وایو. بلې دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کښې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصارې ورکول کېږي، تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې ها د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تیر امر چې کوم یو چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنې په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقه اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کې لیدلي په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بل دا چې حد اقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي، بیا ترانسپورټ، دا خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حد اقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر الله. اغلی غرشین، تاسو د بنګله دېش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سرته رسولی، کوی شي راته لنډ ووایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2014 کال نه تر 2016 پورې ما په بنګله دېش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلګۍ په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګله دېش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیږونونو چې میندو چې زیږون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوانو نجونو ته مې اخرانه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایي او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک بس ستاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.